کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درانو واوریدونکو ستړي مشي زانه شباش نایم نن د یکشن به ورځ د میزان یا وبخې د لړم د میاشتې نهمه د اکتوبر له دیرشم سره برابر ده. امریکا غاغاشنا رادیو خپل مخامنۍ خبرونه پیلې. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه او رپورټونه اوري. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د امریکا څارونکو ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې ویل دي چې په روان سبي کال کې د 15,000 څخه زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په وسلوار نشته او چاودنو کې وژل شوي. د ورزګان په ولایت کې امنیتي سرچینې وایي چې تیر شپه د یوې اوږدې معاصرې وروسته د ملي اردو یو څلوېښت سرتیري وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. د ترکیې حکومت لس زره څخه زیات دولتي مامورین د کارونو څخه وشه کړي دي او د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن وایي د اف بی آی د تحقیقاتو بیا پیلولو اعلان د امریکا په سیاست کې سابقه نه لري.
قدرمن اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو څارونکو ادارې یا سیګار په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. د روزګان یو امنیتي چارواکي د نوم د نښودلو په شرط ویلي دي چې طالبانو د دغه ولایت د چورې په ولسوالۍ کې د افغان پوځ یوه اډه نیولې ده. دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس درته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې ویل دي چې په روان سوي کال کې د 15,000 څخه زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په وسلوالو نشتو او چاودنو کې وژل شوي دي. سیګار دغه راز ویل دي چې شاوخوا 1,400 نور افغان پوځیان په جګړو کې چپین شوي. د سیګار د رپورټ پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې 15,000 افغان وسلوالو ځواکونه وژل شوي او 15,000 نور ټپین شوي وو. د افغانستان دفاع وزارت هم دا مني چې په روان کال کې د سختو جګړو لامل افغان ځواکونو د تلفاتو کچه زیاته شوې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جان نیکلسن تیرونه د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې لوړو شمیرو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د ورزګان په ولایت کې امنیتي سرچینې وایي چې تیر شپه تر یوې اوږدې محاصرې وروسته د ملي اردو یو څلوېښت سرتیري له وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي دي. د ورزګان یو امنیتي چارواکي د نوم نشدلو په شرط امریکا ژغته وویل چې په چوره ولسوالۍ کې د مشل په نوم د ملي اردو یو کمپ چې یو څلوېښت سرتیري پکښې موجود ول تیره شپه له خپلو وسلو او وسایطو سره وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. خو دغه امنیتي سرچینې وویل چې د ملي اردو دا منصوبین د یوې دوامدارې معاصرې وروسته دغه اقدام ته اړ شوي دي. د ورزګان په ولایت کې په تیرو دوو اونیو کې دا د امنیتي سرتیرو درېیمه قرارګاه ده چې د امکاناتو نشتون او دوامداره معاصرې څخه وروسته له وسلوالو سره یوځای کیږي. په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت بیان دولت وزیري وایي چې د چورې ورسوالۍ ته یې د حالاتو د ارزولو لپاره یو پلاوی استولې دي. سیګار یو نوی راپور په اساس په ویلي چې په افغانستان کې د 2002 کال را په دې خوا د جوړ شوو سړکونو 40% خراب شوي او 80% نورې هم که پام ورته ونیسي نور به هم خراب شي. په افغانستان کې د بیرغونې په برخه کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش یا سیګار دفتر په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شو دا خبره کړې ده. د ترکیې حکومت د 10,000 څخه زیات دولتي مامورین د کارونو څخه ګوښه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت لا هم د جولای د ناکامې کودتا وروسته د تورنو کسانو پر ضد اقدامات کول جاري ساتلي. د یکشنبې په ورځ یو لس خپور شو چې پکښې اکاډمیک شخصیتونه، استادان او سي کارکوونکي شامل دي چې د کارونو څخه د ګوښه کېدو امر سوی دي. د ترکیې حکومت له مخې له 80,000 دولتي مامورین له دندو ګوښه کړي دي او د 20,000 څخه زیات کسان په کودتا کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. امریکا له استنبول نه د خپلو ډیپلوماټانو کورنۍ باسي. امریکا د ترکیه د استنبول په شهر کې د اورپکو د احتمالي بریدون لکبل د خپل کنسولګری د ډیپلوماټانو د کورنۍ ټولو غړو ته د ایستلو امر کړی دی. په دې اړه به نور تفصیل متی الله عبد راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته دا امر کړی. وزارت وایي استخباراتي معلومات ښیي چې اورپکی پرله پسې ډول هڅه کوي چې په استنبول کې امریکایي وګړي په نښه کړي. خو وزارت وایي له دې سره سره به بیا هم په استنبول کې د امریکا قونسلګری پرانیستی وي او فعالیت به روان وي. امریکا یوازې په استنبول کې د خپل قونسلګری د ډیپلوماټانو د کورنۍ غړي وباسي او د ترکیې په نورو ښارونو کې د امریکا په ډیپلوماتیکو تاسیساتو او دفترونو کې دغه کار نه کوي. د جولای په 15مه په ترکیې کې له ناکامې پوځي کودتا وروسته ولسمشر رجب طیب اردوغان بیړنۍ حالت اعلان کړ چې لا هم روان دی. امریکا په همدې اونۍ کې ترکیې ته تلونکو امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې د سفر په مهال دې له ډېر احتیاط نه کار واخلي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایانو ته ویلي وو چې د ترکیې شمال جنوب سیمو ته به سفرونه نه کوي. دغلته د داعش جګړه مارانو، کوردي او اورپکو او د ترکیې د فوجیانو ترمنځ جنگ روان دی. متی الله عابد، امریکا آشنا راډیو.
د ایټالیا په مرکزی برخه کې نن یو بل قوي زلزله شوی ده چې په دې سیمه کې د روان کال د اګست په میاشت کې یو زورور زلزله هم لمخیم سی و چې زیات تلفات درلودل. د ایټالیا د عامه مظافت ادارې ویلي چې د زلزلې شدت 6.6 درجې و او په څو سیمو کې ودانۍ نړولې دي. تر اوسه پورې د محدودو تلفاتو په اړه راپورټونه خپاره شوي دي. په عراق کې دولتي شیعه ملیشو چې د عراق حکومت یې ملاتړ کوي د یکشنبې پر ورځ وویل چې شاوخوا 15,000 نور وسلوال د دوی سره یوځای سوي دي چې دغه هیواد د دوهم لوی ښار محصل محاصره نور هم ټینګه کړي او د اسلامي دولت د ډلې وسلوال هلته بند پاته کړي. د حزب الله برګیډ بیان جعفر الحسینی وویل چې شاوخوا 15,000 شیعه ملیشې په جنگ کې برخه لري. په عراق کې حکومتي ځواکونو د موصل په جنوب کې د شورا شارګوټې نیولې دي. همدغه راز شیعه ملیشو د موصل په غرب کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش خلاف یو نوې جبهه هم پرانیستې ده. د ډیموکرات ګوند کاندید هیل کلینټن وایي چې د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د هغې د میلونو په اړه د تحقیقاتو د بیا پیلولو اعلان په امریکا د امریکا په سیاست کې سابقه نه لري او د هغې له کوله ډېرې ستونزې ژږوي.
It's unprecedented and it is deeply troubling.
کلینټن دا خبره په یو انتخاباتي غونډه کې چې د امریکا د فلوریدا په ایالت کې جوړ شوی و وکړه. هغه وویل
It's pretty strange to put something like that out with such little information right before
دا ډېر عجیب ده چې د انتخاباتو څو ورځې مخکې د کانګرس غړو ته لیک واستول سي او په اړه داسې کم معلومات ورکړل سي. د استرالیا پارلمان به په هغه پلان راتلونکي اونۍ رای ورکړي چې له مخې هغه ټول مهاجرین چې د کښتیو د لارې دغه هیواد ته راسي نو په استرالیا کې به د اوسېدو د سیل او یا د کاروبار کولو لپاره هیڅ کله ویزه ورنه کړل سي. صدر اعظم میکلوم ټربن وویل په دغه ډول خلکو د ټول عمر لپاره بندیز د هغه قاچاقبرو پر ضد به ولګول سي چې مهاجرین استرالیا ته راوړي. هغه د یکشنبې پر ورځ د استرالیا خلک چې حکومت یې سیاستوب کوي او د مجرمینو د ډلو ترمنځ دا د هوډ جنگ دی. او د جنوبی کوریا ولسمشر نن د یکشنبې پر ورځ په خپل څو لوړ پوړي سلاکارانو استعفاګانې ومنلې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د هم د روان خبرونه لمړی رپورت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو څارونکو ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د تیر کال په پرتله په 2014 کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ شوبلې کچا لوړه شوې ده. د سیګار پر راپور کې راغلي چې د روان ایسوي کال په لومړیو اتو میاشتو کې څه باندې 15,500 افغان ځواکونه وژل شوي او 9,615 شپېته نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم مني چې په روان کال کې د جګړو د زیاتېدو له امله د افغان ځواکونو د تلفاتو کچه لوړه شوې ده. په موقع په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې یا سیګار په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې په روان ایسوي کال کې 15,500 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي دي. سیګار دغه راز ویلي چې شاوخوا 9,615 نور افغان پوځیان په جګړو کې ټپیان شوي دي. د سیګار د رپورت پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې 15,000 افغان وسلوال ځواکونه وژل شوي او 15,000 نور ټپیان شوي وو. د افغانستان د دفاع وزارت هم مني چې په روان کال کې د سختو جګړو له امله د افغان ځواکونو د تلفاتو کچه زیاته شوې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش امریکا غږ ته وویل
دا قصې یو دشمن چې پلان درلود چې اته ولایت او شپېته ولسوالۍ ځینې ونیسي، نو موږ د دغه قصې یو تعدیدات په مخ کې خپل پرسونل او امکانات استعمال کړل. یقیني ده چې د پروس کال په پرتله د موږ تلفات زیاته شوې دي، اما دا ارقام ممکن ده د غمر نه یي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جان نیکولسن تیرونی وویل چې د افغان ځواکونو د مرجوب له لوړو شمیرو اندېښمن کړی دی. د پوځي چارو کارپوهان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو اصلي لامل د امنیتي ارګانونو په رهبرۍ کې د مدیریت او هماهنګۍ نشتوالی ګڼي. د پوځي چارو کارپو امین الله حبیبي امریکا غږ ته وویل
افغانستان کې موږ د امنیتي قواو مشکل نه لرو، مشکل اصلي مشکل مدیریت او رهبری دی. د موږ نیرو د موږ امنیتي قواو ښه مدیریت وشي، ښه رهبری وشي، د ما په نظر طالبان دومره قوي نه دي. خو اوس چې موږ ګورو چې کندوز خود کوي او بلخوا او بلخوا خود کوي، دا په دا معنا نه دی چې مخالفینو دومره قدرت لري. دا په دا معنا دی چې موږ امنیتي قواو ښه رهبری نه لري، ښه مدیریت نه کیږي، ښه سوق اداره نه کیږي.
سیګار دغه راز راپور ورکړی چې افغان حکومت دا مهال د افغانستان په 3.4% ولسوالیو کې حاکمیت لري، خو شاوخوا څلور میاشتې مخکې دا شمېره 15.6 ته رسیدله. د سیګار د رپورټ له مخې د افغانستان د 400 ولسوالیو له شمېرې د روان کال تر اګست میاشتې پورې 250 د افغان حکومت تر ولکې لاندې، 3 ولسوالۍ د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې وي، او 114 ولسوالیو کې دواړو خواوو نفوذ درلود. د سیګار رپورټ ښیي چې په 13 میاشتو کې افغان حکومت 2.2% ولسوالیو کې خپل حاکمیت له لاسه ورکړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم په روان کال کې د جګړو شدت زیات و او طالبانو هڅه وکړه چې ځینې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي، خو بریالي نه شول. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش امریکا غږ ته وویل اکثره هغه سیمې چې پخوا پکې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو تحرکات درلودل، اوس بیرته افغان ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي.
همدا نن مونږ 15 عملیات په دیارلس ولایتو کې مونږ جاری ساتلې ده. مخکې د 10 عملیات وو په 24 ولایتو کې، اما مونږ د دشمن لمنې راټوله کړې ده. اوس فقط یوازې او یوازې په شپږ ولایتو کې د دولت په مقابل کې دوی تعدیدات رامنځته کړي.
په همدې توګه ښاغلی رادمنش وویل د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هر ورځ له 10 څخه نیولې تر 1.5 پورې د حکومت وسلوال مخالفین یا وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. د هغه پر وینا په 13 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په یرغلیزو عملیاتو کې 20 وسلوال طالبان د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې وژل شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
درانو اوریدونکو، د روزګان یو امنیتي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویلي دي چې طالبانو د دغه ولایت د چورې پولیسوالۍ کې د افغان پاوز یو اډه نیولې ده. په دغه موضوع او په کندهار کې د یو ځانمرګي برید کوونکي د نیول کېدو په اړه د کندهار نه عزیز الله پوپل په ټلیفون را سره دی. نور جزئیات به اخره کې. پوپل صاحب، اول خو درته سلیمي شوم او پوښتنه به مور سره وکړم، دا چې دا خبره څومره موثقه ده؟ تاسو په خپل رپورټ کې چې د امریکا غږ آشنا راډیو په ویب پاڼه باندې خپور شوی دی، ویل دي چې په پوسټ کې یو څلوېښت عسکر موجود چې طالبانو ته تسلیم شوي دي. که خبره حقیقت لري، د عسکرو د تسلیمېدو علت څه خودل شوی؟
بلی نشوی بی، تاسو او محترم اوریدونکو ته سلام علیکم. خبر داده چې دغه قرارګاه د مشعل په نامه د چوری ولسوالۍ او د روزګان د ولایتي مرکز ترینکوټ مابنس کې چې دغه 30 کیلومتره لار ده، د دې د امنیت مسولیت په غاړه باندې درلودي. خو دا د تیرو دوو میاشتو راهیسې دغه ساحه ماسره وو، دغه کمپ ماسره وو، د رفتامت پر لارو باندې د سړک د غاړې ماینونه ایښول شوي وو، او دغه راز وسوالو طالبانو هم په ساحه کې پراخ حضور درلودي. نو تر دوې میاشتنۍ ماسرې وروسته چون دا خلک دغه د اردو کمپ دا محتاج وو، ځینې امکانات یې غوښتل او وسایل باید ورته رسېدلي وای، جنګي مهمات باید ورته رسېدلي وای، نو د دغو امکاناتو د نه موجودیت د خاطر څخه د ځایي خلکو په وساطت باندې چې وسلوالو طالبانو دا لیږلي دي دغه کمپ ته، بالاخره دغه د اردو یا د اردو په دغه قرارګاه کې پاته یا ایسارو سرچیرو د ژوندۍ پاتې کېدو په هدف باندې دغه کار کړی دی. خپل امکانات او د وسلې او د شانې د وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړی دی. نو علت یې واضح دی چې دا تریو اوسمهاله ماسيري
وروسته
دغه کار شوی
د چورې ولسوالۍ د چا په لاس کې ده، کله حکومت په لاس کې ده، د سقوط خطر شته؟
د چوری ولسوالی د روزګان په ختیځ کې 30 کیلومتره لري، د دایکنډي ولایت سره نږدې ده، او دغه راز یو طرف ته هم د زابل ځینې ولسوالۍ دای چوپانو خاکی افغان دغه ولسوالۍ نږدې دي چې په مجموع کې نه امن ساحې دي. دغه ولسوالۍ د چوری ولسوالۍ تر د ښار ته دروازو پورې تیر هفته وسوار طالبانو ترې وی لوی حمله وروسته دنونه ورسول چې بیا له ترینکوټ او کندهار څخه هوایي قواوی هغه ساحې ته ورلې او وسوار طالبان بیرته پر شاکر دای مخامات په خبره. مګر دغه ولسوالی لا هم د ماسيري په حالت کې د ځکني لارې د ولایتي مرکز سره تړلې دي، او دغه وازنې د پوز کارګا چلته پراته و، دغه هم دغه د پراغ سرنويش باندې احساس و. نو دغه ولسوالی هم په ماسيرا کې ده، او هر ورځ دغه ولسوالی د ډیرو درنو نشوتو شاهد وي.
یعنی اوس د حکومت په لاس کې ده. بله، یعنی اوس د حکومت په لاس کې ده. خو په عمومي لحاظ وضعیت څنګه ده د روزګان؟
د روزګان ولایت شپږ ولسوالۍ لري چې ولایتي مرکز ترینکوټ هم دا دی تقریبا وسنو 15 میاشتې په تیرېدو دي، شپږ میاشتې په جریان کې دي چې دا هم ماسيره دي. مخکې دغه لارې تړل شوی و د کندهار سره چې دا ترینکوټ وسلي، نو دغه په یو فرعي لار باندې بیرته وصل شو د ترینکوټ ښار له کندهار سره. مګر هم د ولسوالۍ تر مابین دي لا هم لارې قطع دي، او خپل د ترینکوټ په 2 کیلومتري کې وسوال طالبان دلته حضور لري. د ولایت مقام حکومتي تاسیسات دا د وسوال طالبانو یعنی د درنو وسلو تر هدف لاندې همیشه دی پر ترینکوټ ښار باندې توغندي ورول کیږي، یا مثلا دغه د درنو وسلو مرمۍ تر رسیدي. دغه د ترینکوټ ښار چاپیر امنیتي کمربند ایجاد شوی دی، فقط دغه کمربند څخه دې طرف ته ترینکوټ ښار کې امنیتي تاسیسات چې دي دا خوندي دي، او د باندې ترینکوټ ښار چې 2 کیلومتره طرف ته دی ټول وسوال طالبان دي. او د ولسوالۍ په سندويش باندې ما درته ویل چې د ټول ولسوالۍ لارې د چورې، د چنارتو، د خاص روزګان، د جراوت، د شهید اساس، د ټول ولسوالۍ د جزاب دي ټول لارې د ولایتي مرکز سره تړلي. نو په مجموع کې ویل شو چې د روزګان وڅې داسې دي.
ښه، په کندهار کې یو ځانمرګ نیول شوې ده. آیا امنیتي ځواکونه ورنه تحقیقات کړي دي چې د کوم ځینه راغله، هدف یې څه او چا راوسته او د چا په ذریعه راغله؟
دغه پرون ورځ موږ په کندهار کې یو ځانوژن کې حمله درلوده چې د یعنی ځانوژن کې حمله خبر مو درلوده چې د نهمې اوزی د پولیسو پر امیر باندې د دانمارګ برید وسو. به تر دغه برید څو ساعته وروسته یعنی تیر شپه دا د ورځې په اردو کې اول برید وسو، د غرمې شاوخوا وو. به د شپې پولیسو د دې نهمې اوزی په گاوند کې په 14 حوزه کې دغه دانمارګ برید کوونکی په یو کور کې په داسې حالت کې چې برید یې وای چمتوالی نیوي. د پولیسو وایاند وای زیات درانه وای پولیسو د پټ معلومات پر بنیاد باندې پر هغه کور باندې عملیات وکړ، او دا بلګری نیولې دي. دا یو تنکی ځوان دی، او وای شي د کوټي په یو حکومتي مکتب کې، البته دینی مدرسه نه بلکې حکومتي مکتب کې درس ویلې دي، او غوښتل چې په کندهار کې د پولیسو او یا هم نور دغه سي نظامی اهداف نشي.
ډیر مننه په پالسه ژوند دی اوسې.
شکر.
ګرانو زیواتوالو، له دوزنی څخه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه ډاکټر نسرین ګوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
افغان حکومت او مرستندویه ادارو په هلمند کې له زرګونه بې ځای شو کورنیو سره د مرستې لړۍ پیل کړه. کډوال کورنۍ وایي چې کده چې مې له سړې څپې نه مخکې حکومت د دوی په سیمو کې امنیت ونه نیسي، ممکن د سختو نورو ستونزو سره هم مخ شي. په هکله یې د عزیز الله پوپل رپورټ اورو.
د هلمند روسي نامنوي لقبل تر لزر زیات کورنۍ لخپل اصلي مينو څخه بي ځای سوي چې اته زره په لشکرګا او پاتنوري په کندهار او نور امن سیمو کې ځای پر ځای سوي. په تیرې و میاشت کې دغه کډوال د لشکرګا شهر لڅندو او لسوالوي څخه راغلي چې لوی برخه د لشکرګا په مرکزی برخه کې اوس استوګندي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې له دغه بي ځای سوي کورنۍ سره د مرسندوی ادارو ترڅنګ حکومت هم د درو ډیر شمیرونو افغانیو نقدي مرسته ځانګړې کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د مرستو د ویش او شفافیت لپاره یو ګډ هیئت ته دنده سپارل شوې چې د مرستو رسولو د چارو څارنه وکړي.
د دغه 8000 کورونا ویو د سروې او مرستې لپاره هم خیریه مؤسساتو میدان ته راغلې دي او هم د ولسمشر په ځانګړې پاملرنه باندې د استرار د مرکزی کمیټې د خوانه هم درې دېرش میلیونه افغانۍ راغلي ترڅو د دې فامیلونو سره مرسته وکړو. هغه معلومات چې موږ لرو تر اوسه تقریبا 4000 نه اضافه کورنیو ته د مؤسساتو لخوا مرستې شوي دي او د 3000 فامیلونو لپاره دغه 3.5 میلیونه افغانۍ سره غیر دا ځانګړي شوي دي چې هر یو فامیل ته 2000 افغانۍ ورکول کیږي. د دې لړۍ سروې روانه ده. سروې په ډیر شفاف ډول سره د 15 مختلفو نهادونو نه د رئیس جمهور د فرمان مطابق کسان ټاکل شوي دي.
کډوال اندیشمن دي چې که د ژمي د سړې څپې له راتګ څخه مخکې دوی بیرته خپلو سیمو ته ستانه نسي ممکن له زیاتو نورو ستونزو سره هم مخ شي. د کډوالو کورنیو د جګړې له بیرې یوازې خپل ځانونه امن سیمو ته رسولي او د ژوند تیرولو ټول امکانات یې تر شا پرېږي. څو تنه کډوال د خپلو ورځنیو اړتیاوو او سخت ژوند په اړه داسې وایي:
جنگ کی چکران لگا تھا کہ سر مجر سے ہمکاری سے سر پاما کو کہ ہمکاری کاریا بسرا کی براتی بھی مجر اگر ان کو رنی رہو بس اور دل تیت سے غزائی مواد رہنی سے بستا ہوا کہ بیت کو کی دیش ہے
د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې افغان ځواکونه د ژمنیو نظامی عملیاتو لپاره هم په چمتووالي بوختي. نوموړی زیاتوي چې د میوند قهر په عملیاتو کې هڅه کیږي چې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې سوي سیمې ژر د اوسېدو وړ شي او بې ځایه سوي کورنۍ ورستنې کړي
ترڅو وکولای شو هغه سیمې چې په دې وروستیو کې د دښمن لاسته ورغلې وي د هغې دپاره په ژمي کې ځانګړي پروګرامونه او حتی هغه سیمو دپاره چې دښمن د پخوا نه پکې ده د هغې د تصفیې لپاره هم پروګرامونه جوړ کړو. انشاءالله موږ به د دې ژمي نه اعظمې استفاده کوو. موږ به خپل تمرکز په دوه برخو کې کوو، یو د دښمن د ځپلو دپاره چټک عملیات او دوهم د موږ د قوتونو بیرته رغونه او جوړونه. نو دغه دوه برخې دي چې انشاءالله موږ به دا ژمی آرام او په خوب نه تیرو، بلکې دا ژمی به موږ په سنګرونو کې او د دښمن د تصفیې او د سیمو د نیولو لپاره.
د هلمند تر څنګ د روزګان هم په لوړ شمیر کې کورنۍ د دوامدار جګړو په واجه له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي چې کره شمیر یې لا هم نه دی څرګند. د هلمند او روزګان په ګډون د ځینو نورو ناامن سیمو څخه د راکوچېدلو کورنیو لویه برخه دلته په کندهار کې اوسېږي. دغه کډوالي کورنۍ تر هر څه مخکې غوښتنه لري چې حکومت یې د دوی په سیمو کې امنیت راولي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبرې اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
درنو اوریدونکو، د ښوونې او روزنې وزارت په ټول افغانستان کې د زده کړو نه د 3.5 میلیونه ماشومانو د محرومیت خبر ورکړي. د وزارت چارواکي وایي د دایمي ناامن سیمو د تړلو، ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د زده کړو په بدیلو لارو چارو کار کوي. ما د ښوونې او روزنې د وزارت له تدریسي مرسیال ابراهیم شینواري سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځو. شینواري صاحب، پښتنه به د هغو افغان ماشومانو د شمیرینه پیل کوم چې خونځي ته د تللو مستحق دي. په ټول افغانستان کې څومره ماشومان باید له زده کړو برخمن وي او اوس څومره دي؟
اساسا خب زمونږ د تخمین له مخې په 12 میلیونو خوشحال ماشومان باید زده کړو ته لاسرسی ولري، او زمونږ د اوسنیو شمیرو له مخې 9.3 میلیونه خلک زده کړو ته لاسرسی لري. تقریبا د 3 او 3.5 میلیونه ترمنځ ماشومان لا اوس هم زده کړو ته لاسرسی لري. دا 9.3 کې اوس هم د دوګریو کال په نسبت دا ډېر یو لوی پرمختګ منځ راغلی، یعنی کابو 12 چنده دا کال په نسبت د زکون کشمیر د چوي، یعنی په کال کې اته لکه خوشا کی چې اوس نه هشه 3 میلیونه خوشا کی.
بله، 3.5 میلیونه ماشومان چې تاسو وایئ چې د زده کړو نه محرومه پاتې دي، په کوم علت دوی محرومه پاتې دي او د کوم سیمو دي؟
فکر کوم د ټول لوی علت نامنی ده، او دویم علت کېدای شي د جنکو او الکانو ترمنځ د توپیر مسله شي. په ځینو سیمو کې جنکې چې عمر لږ ډېر شي دی د کوټن په دي، او ځینې نور عوامل کېدای شي جغرافیایي مشکلات د ښوونځیو لریوالی، ځینې ځانګړي ګروپونه دي معلولین پکې راتللی شي چې دوی زده کړو ته پوره لاسرسی نه لري. مګر ټول لوی عامل زما په نظر نامنی دي.
تیره اونۍ د ښوونې او روزنې وزارت له قوله خبر خپور شو چې د دایمي نام نسیمو د تړل شوو ښوونځیو لپاره په بدیل کار کوي. دا نوې لارې چارې به څه کله ګرانا پی واچوي؟
خو زمونږ د ټولو لومړی بدیل خو دا دی چې په هغه سیمه کې ښوونځي فعال شي. یعنی قومي مشران، دیني علما او د ولس متنفس خلک موږ سره مرسته وکړي چې دا پوهنه د سیاست څخه بېل کړي، او هغه څوک چې په سیمه کې نامنیت دلیل راولي او ته سناتور کې چې په ښوونځي کار نه لري او ښوونځي ته اجازه ورکړي، دا به بهترین بدیل وي. د دې نه بل بدیل کېدای شي دا وي چې موږ هماغه سیمې د مشرانو په کومک داسې خیرې ادارې جوړ کړو چې هغوی د لارې خدمات هلته ارجه کړو، هماغه یعنې سیمو کې کلیوالي ښوونځي هلته جوړ کړو. او بل بدیل کېدای شي د ولایتونو په مرکز کې یا په ولسوالیو کې چې امنیت یې نسبتاً ښه دی، او هغه خوشا ولسوالیو او نه هغه زده کوونکي ورته راولو چې په خپلو سیمو کې ورته زده کړې زمینه نه دي برابر، یعنی یا له ښوونځي ورته جوړ کړو یا یو دغه ډول ورته عملونه ترسره کړو. د دې نه علاوه کولای شو چې که دا علت چې دوی د جنکو لپاره ښځینه معلمانې او فکر کوو چې څنګه د ښارونو نه که ځینې موسینې ښځینه استادانې حاضرې شي چې دغه سیمو ته لاړې شي چې د جنکو لپاره ښځینه معلمانې زده کړو ته لاسرسي کچه زیاتې په دې باندې کارته وکړو.
هغه زده کوونکي چې د کلونو را په دې خوا لکه دوه یا درې یا زیاتو کلونو را په دې خوا د سبق نه پاتې دي، دا کلونه وزارت څنګه جبرانولی شي؟
د دې لپاره موږ یو ستراتیژي لرو د تفریع یا چټکو زده کړو یا د اکسلریټر لرنه، چې په یو وارې دې که موږ خپل فضل کې او دې زمينه جوړ کړو د مکتب په مرسته سیمه کې یا د ولایت په مرکز یا ګوندې ولسوالۍ کې، نو بیا موږ دوی ته داسې شرایط برابرو چې یو کال کې دوه سیمه ولري. نو دغه چټکې زده کړې به دوی د دې وارکړي چې په یو څو کالو کې د خپلو همسینو سره یو ځای شي.
د چټکو زده کړو زده کوونکي کولای شي چې داینه درسي کیفیت نه دویم برخورداره اوسي لکه د نور زده کوونکي چې دي؟
په کته توجه ورته ډېره اوسي کولای شي، یعنې لایق معلمان ورته متوجه اوسي، درسي ساتنې لږ ډېر کړو، ځینې اضافي کورسونه ورته ونیسي څنګه چې کوم راول دي چې درس یو د ریاضي او درسي ساينسي علوم چې لږ مشکل دي هغوی اضافي کورس ورته ونیسو. او دا هم کېدای شي چې د دوی استادان یو څه وخت لپاره په کابل او لوی ښارونو کې ځانګړې روزنه وګوري، دا وایي چې څه شي نو کوم عالم چې څه اوچت شي په باندې شاګرد څه ته مسل شي، دا داسې بدیل لري چې په څه مسلته حل دي شي.
بله، تاسو په وینا د 3.5 میلیونه ماشومان چې د زده کړو نه محروم پاتې دي، د دوی لپاره او په ټول افغانستان کې د متوازن او با کیفیت معرفت لپاره باید څه وشي؟
دا د لاسرسي په برخه کې چې کوم څه موجود دي لپاره خو ما تاسو ته مخکې ورشي بدیل لري کلیوالي ښوونځي دي چټک زده کړې دي، او د نام نسیم لپاره په مرکزونو کې لیلیه مکتبونه جوړول دي، د دوی د معلمانو سره جوړول دي، دوی ته اضافي کورسونه جوړول پکار دي، او خزینه معلمانو خزینه زده کوونکو لپاره برابرول پکار دي، او ځینې تشویقي فعالیتونه چې کندزینو لاسرسی کمی هغه جنکو ته ځینې تشویقي غذایي مواد یا درسي مواد ورکول دي. دا څه د لاس پروژکټ ستراتیژي موږ جوړ کړی دی د لاسرسي مشکل حل کې. لری پروتو جغرافي سیمو کې کولای شو موبایل یا ګرځن د خوندې جوړ کړو. د کوچنیو لپاره کولای شو د موسمه خوندې جوړ کړو چې یو سمستر په ګرم سیرو کې ولول یو سمستر سیرو کې ولري. دا ټول هغه بدیل لري چې د کومګا تخلیه توفیق راکې او عملي کړې شو. نو دا د لاسرسي ستونزه په لري او هغه کم شي.
بله، دا مې ورسته په خنډ شینوار صاحب. ډیر مننه شینوار صاحب جان دیوسه. قدر منو اوریدونکو نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په امدیزی پای ته رسیده. په څولاند شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي، ورپسې به د خبر اترو گفتو شنود خبرونه واوري چې په افغانستان کې د معارف کیفیت د لوړوالي لپاره باید څه وشي. ستاسو د سیمې په خونځو کې درسي کیفیت څنګه دی؟ د خونې او روزنې وزارت وایي چې په یوه داسې نوې طرحې کار کوي چې هدف یې د معرفت کیفیت لوړوالی او د دغه نظام ښه مدیریت دی. نو په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو، تاسو هم کولی شئ چې پوښتنې مطرح کړئ. تر بیا الله مل شي.
رادیو